سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زفرید سیال هر کله کوم خبرونه په خبرونو پیلو په غزنی کې طالب چارواکي وايي نن یې دوه تنه د علي لالا سیمه په یو فوټبال لوبغالي کې په محضر کې اعدام کړل. د طالبانو سترې محکمې نن د فبروري 2 په یو اعلامیه کې ویلي دا دغو کسانو د قصاص پریکړه د دوی د مشر ملا حیبت الله خونزاده د فرمان او د دریو محکمو له حکم وروسته شوې ده. د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست د چهارشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې له خلکو غوښتي وه د اعدام ځای ته د برېښنایي وسایلو له ور وړلو ډډه وکړي. د دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې اوتن د 5 کسانو د قتل په تور په محضر کې دام کړی و. وخت له ستنېدو وروسته د طالبانو تر مشرۍ لاندې نوړی ته چا اعدام د 2023 کال په ډسمبر په فرا کې د لسګونو نندارچیانو او د لوړپوړو طالب چارواکو په وړاندې ترسره شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستانیزي زل بیا ویلي زده کړه پر ښځې او نر فرض ده او افغانستان هغه مهال پرمختګ کولی شي چې نر او ښځې زده کړې وکړي. هغه ستانیزي د څرګندونې نن په کابل کې د نجونو یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه د خبرو په یوې برخه کې وویل
هیڅ ملک بې له علمه ترقي نسي کولی. یوازنۍ لاره دروازه چې د ترقي لپاره ده کغه اخروی ده کو دنیاوی ده که اخرت ده کو دنیا ده هغه علم ده علم دروازه باید خلاص په ټولو باندې فرض ده هم په خځو هم په نر باندې فرض ده.
خغلستان یک زلی دی وړاندې هم ویلی و هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري شو وای د خځو تعلیم فرض نه ده. هغه زیاته کړه و جوړ تر جوړ دی د زده کړو زمينه برابر شي او د ټولو پرمختې د خوندیو دروازې پرانیستل شي. خو یو شمیر نور طالب چارواکو بیا ویلی و چې دنیایي زده کړه مباده وخت د طالبانو له ستنې دروست تل شپږم ټولګي پورته د ټولو نجونو پرمخ د خوندیو دروازې تل شي او د 2022 کال په دسمبر کې نجونې له پانتونی زده کړو هم راوګرځول شوې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبانو له هغې پرېکړې هرکلی کړی چې د 12 ټولګیو فارغ نجونو ته یې په طبي انسټیټیوټونو کې د نوملیکنې اجازه ورکړې ده. یو نامه نن په خپل شبکې پخوانی ټویټر د طالبانو د اقدام په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د اندېښنو د له منځه وړلو لپاره یو ګام بللی دی. ویلي دي افغان ښځې او نجونې ثانوي او لوړ زده کړو ته اړتیا لري. طالبانو وړمه ورځ د لومړي ځل لپاره د افغانستان په شمال او جنوب کې د 12 ولایتونو په طبي انسټیټیوټونو کې نجونو ته د نوملیکنې اجازه ورکړه. له دې وړاندې د اندېښنې زیاتې وې چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د ښځینه ډاکټرانو، نرسانو او قبیلګانو لکه مختصره مخامخ دی. امریکا ته تهران او مسکو ترمنځ پوځي همکاري سره پاندېخني سربېره له ایران څخه روسي ته د څو بالستیک توغندیو د لیک راپور ورکړی دی. د روټرز خبري ایجنسی د چهارشنبه په ورځ راپور ورکړی چې ایران د روان کال د جنوري رهسي په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسي ته انتقال کړی دی. یو ایرانی چارواکی چې د نوم له خوده لوټړه کوي روټرز ته ویلي په غلطلون کونه کې به څو نورې بستي هم روسي ته وسپارل شي. که څه هم تر اوسه اوکراین یو لیدیزو چارواکو د روټرز راپور په ښکاره تایید کړی نه دی خو امریکا په دې اړه خبرداری ورکړی دی. د امریکا د بهرنیو وزارت یو اندازه د ریډیو سره خبري کوي کله چې هم دوی کولای شي په دې اړه مستقیما خپل نظر څرګند کړي خو د هغه خبره د ایران او روسي پوزي همکارۍ هغه څه دي چې باید ټول نړۍ ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د والیبال غوره لیگ د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بنن پنځمبه تر سره شوې او د پایلو به لوبټلې معلوم شوې دي. د والیبال فدراسیون د خبره پر اساس په نورنۍ نیمه پایلو به کې ام البلاد د هندوکش او په دویمه نیمه پایلو به کې بوست د سپین غره لوبټلې ته ماتې ورکړې. پایلو به د جمعې په ورځ د کابل پر وخت تر مسبخین وروسته 2 بجې د ام البلاد او بوست لوبټلې ترمنځ تر سره شي. د والیبال لیگ په دریم پړاو سیالي او کې سکال اتو لوبډلو په دوه ګروپونو کې سیالي وکړي. د ویډیو د شریال لیگ د نمبرنۍ دوه پړاوونو اتل ولید ام البلاد لوبټلې ګټلې و. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې اعدام شوي دي. چې عام خلک او عیني شاهدان په دې اړه څه وایي؟
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول سوس خلک ډیر سو اتعداد وکسان راوستو. یو کس یې اتمر مېویس او یو بل نفر یې شپږ مر مېویس.
چې دا کسان د چاله لوري وشتل شوي دي. وړاندې په راپور کې د مکمل جزئیات لرو. همدارنګه سپین بولدک چمن لاره ته هم ورزو چې د دغه پرلت یشت پر شوی.
حکومت دا ثابت کړی ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې پښتني غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنی د حل د پاره چې دي یو سل وجه شوري پرلت پر دا باندې ناشتي.
چې د دې خلکو د غوښتنې څه دي، دوی د پاکستان له حکومت څه غواړي، وړاندې په ګډه درڅه جزئیات لرو. همدارنګه کونړ ته هم ورځو چې هلته له پاکستانه راستل شوو کډوالو سره مرستې شوې دي. په دې به هم تم شو چې تاسو ته په پیغامونو کې څه ستونزې رالېږلې دي، د نړۍ مسایل به هم درسو لرو. نور مطالبه هم شته مزیا غواړم.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
یم ستړی مشه. په غزنی کې نن دوه تنه په محضر کې دم شو. د طالبان د حکومت د سری محکمې له لوري په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې دغه دوه کسان د دریو محکمو له لوري په قصاص محکوم شوي وو، چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخندزاده په حکم پرې حکم عملي شو. په بیان کې شنل د طالبانو حکومت د سری محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې دواړه قصاص شوي کسان د دوه کسانو په وژلو تورن وو. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د دوه کسانو اعدام. د طالبانو د ستر محکمې لوري د خبر شوی بیان لمخې پر دغه کسانو د قصاص د حکم نن پنځ شنبه د غزنی د مرکز د علي لالا کلی د فوټبال په لوبغالي کې د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو او ګڼ شمیر عام خلکو په حضور کې پلی شوې ده. په بیان کې چنند طالبانو د حکومت د ستر محکمې په ایکس پاڼه خبر شوی راغلی چې قصاص شوی کسان اسد جمال الدین او ګل خان نومیدل چې یو وی اته کال وړاندې او بلې دوه کال مخکې په جاریه الو یعنی چاقوګانو دوه کسان قتل کړي وو. د ستر محکمې د بیان پر بنسټ دواړه کسانو ته درې ګونو محکمو د قصاص سزا ورولې و چې وروسته د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله لوري تایید شو. خوازادی راډیو په خپلواک ډول دانشي تاییدولې چې په اعدام د تورنو کسانو د محکمې بهیر څومره رونو او آیا دواړو کسانو ته د ځان د سپیناوي لپاره امکانات برابر شوي وو او کنه. تیر ورځ د غزنی چارواکو لسیمیزو خلکو غوښتي وو چې د اعدام ځای ته ورشي، خو له ځانونو سره دی هیڅ ډول برېښنایي وسیله نه وړي. د غزنی د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسولینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دواړه کسان د مقتولینو د کورنۍ د غړو لوري په ډزو وشتل شول. یو عین شاهد هم چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه کسان د دوی د سترګو په وړاندې په ډزو وشتل شول.
مشکله ده د فوټبال میدان ته ورلو خلک سره راټول شو، خلک ډیر شو، اتعداد دوه کسان راوستو، یو کس یې اتمر مېوست او یو بل نفر یې شپږ مر مېوست.
دا پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنې له پیل وروسته په عام محضر کې د اعدام دریم او څلورم موردو چې ترسره شو. له دې وړاندې طالبانو د 2023 کال په جون میاشت کې په لغمان کې یو تن د 15 کسانو د قتل په تور په عام محضر کې اعدام کړی وو. دغه شان د 2022 په دسمبر میاشت کې بیا په فرا کې یو کس د قتل په تور د سلګونه نندارچیانو د سترګو په وړاندې اعدام شوی و چې هغه مهالي په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه راپارولي وو. که څوم د طالبانو حکومت وایي چې په دې سره یې شرعي حکم تطبیق کړی، خو د بشري حقونو د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو له لوري په عام محضر کې د خلکو په وړاندې قصاص او په درو وهل له بشري حقونو سرغړونه بلل شوې ده.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په هم افغانستان کې پاتې کېږو، که څه هم په چمن کې د زرګونو خلکو د پرلت یو سل و دېرشمه ورځ ده، خو د پاکستان حکومت روسه هم د اعتراض کوونکو غوښتنې نه دي منلې. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر هغو به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي چې غوښتنې ونه منل شي. په چمن کې دا پرلت چې زرګونه برخوال لري، د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورټ او ویزې درلودل شرط دی لغوه کړي. تفصیل به دې سپوږمۍ نه اورو.
د پاکستان په چمن سیمه کې په زرګونو پرلت کوونکي وایي تر هغه به خپل پرلت ته دوام ورکړي چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک له لارې د آزاد تګ راتګ په تړاو د دوی غوښتنه نوي منلې. نن د دې پرلت یو سلو و دېرشمه ورځ ده. یو پرلت کوونکي عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل
او موږ حکومت ته دا ثابته کړې ده چې دا تمام اولس هغه د دې واحدې پښتني غوښتونکي دي، او پر دې غوښتنی د حل د پاره چې دي یو سل وجه شوري پرلت پر دا باندې ناشتي. دا نه حل شوی در هغه پر بزمور احتجاجونه دا دغه سی په دوامدار شکل باندې روان وي.
د پرلت بلغړی او د بلوچستان نېشنل ګوند یو چارواکي ساجد ترین هم وویل
بلوچستان کې چې کوم زموږ د بارډر علاقه ده د بارډر خلک دي چې دلته نن د روزګار بل یو ذریعہ نسته، نو دا ټول کار چې دی هغه د تجارت او د بارډر تجارت دی. چمن د ولس یوازنی غوښتنه دا ده بای چې دا پر دې پابندی نه ده دا کې شرایط چې دی د پاسپورټ غا د ویزې غا دا ممکن نه ده.
هغه ادعا کوي چې اعتراض کوونکي پرون د پولیسو لخوا محاصره او انیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې د پاکستان حکومت له دغه هېواده د سلګونو زرو افغان کډوالو د ایستلو امر ورکړ. د پاکستان حکومت هم له پاسپورت او ویزې پرته د چمن او سپین بولدک پر لاره د دواړو هېوادونو د اتباعو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه. د پاکستان حکومت دغه پریکړې د پاکستان د بلوچستان ایالت په چمن سیمه کې پراخ اعتراضونه راوپارول. په چمن کې اوسنۍ پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې روان دی او زرګونه برخوال لري. د پاکستان له حکومت غواړي چې افغانستان ته د تګ لپاره د پاسپورت او ویزې درلودلو شرط لغوه کړي. لاریون کوونکو د خپل لاریون په ترڅ کې د چمن سپین بولدک دروازه هم د هر ډول تګ راتګ او ترانزیت پر مخ تړلې ده. خو د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې د قاچاق د مخنیوي او د چمن سپین بولدک د لارې د امنیت د تامین په موخه یې د ویزې او پاسپورت درلودل شرط کړي دي. د دې پرلت د دوام له امله تر اوسه څرګنده نه ده چې د پاکستان حکومت به د اعتراض کوونکو غوښتنې ته مثبت جواب ورکړي که نه.
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
د بشری حقوقو سازمان فریډم ناو د افغاني معترضي خزي منجي صدیقي د جر تر جره او پرته له کوم قید او شرط د خوندې خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان په خپل ایکسپانه لیکلي نوموړی د تاریخول او چل او نوړه چلن لږ وخت سره مخته. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر معترضي خزي هم د منجي صدیقي د نیولو د دوام له امله اندېښمنې دي او وایي کورنۍ ته د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. تفصیل سنا کړنه ورو
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د خوشی کولو د غوښتنو په دوام د بشري حقوقو سازمان فریډم ناو یو ځل بیا د غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د فبروري په 18 وخته په خپل ایکسپرنه د میرمن صدیقي د ژر تر ژره بې قید او شرط او خوندي خوشی کېدو غوښتنه کړې. فریډم ناو لیکلي یو معترضه میرمن منیجه صدیقي څلور میاشتې وړاندې د طالبانو لخوا په کابل کې د هغې له کوره د دې سازمان په ټکو تښتول شوې. یاد سازمان دغه شان لیکلي چې نوموړي د تاوتریخوالي او ناوړه چلند له ګواښ سره مخ ده. فریډم ناو د 31 کال د دسمبر په 13 هم په خپل ایکسپرنه د منیجه صدیقي د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. د خود جوش خوځښت غړي منیجه صدیقي د 2023 کال د اکتوبر په 9 د طالبانو لخوا ونیول شوه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر معترضه میرمنې د منیجه صدیقي د نیولو د دوام په اړه اندېښنه لري او وایي کورنۍ ته یې ورسره د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. یوه معترضه میرمن او د ښځو د حقونو فعاله پریسه مبارز وایي
جای نگرانی هست.
دا د اندېښنې ځای دی چې یوه معترضه میرمن له څلورو میاشتو څخه زیات موده کېږي چې د طالبانو په بند کې ده. د برخلیک په اړه یې هیڅ معلومات نشته او کورنۍ ته یې د لیدو اجازه نه ورکول کېږي. میرمن صدیقي مجرمه نه ده. د هغې جرم یوازې دا دی چې عدالت، برابري او ازادي یې غوښته.
د افغانستان د معترضو میرمنو د خود جوش خوځښت غړي لیلا بسیم وایي د طالبانو لخوا د معترضو میرمنو نیول او د میرمن صدیقي په بند کې ساتل د نورو معترضو میرمنو ترمنځ د مبارزې روحیه له منځه وړي.
البته ای گرفتاری دا نیونې او د طالبانو سیاستونه د افغان میرمنو پر روان ډیر منفي اغیز لري. له بده مرغه د دنیا او د افغانستان د خلکو چپه خوله پاتې کېدل او د بیلابیلو بنسټونو نه خبرګون له معترضو ښځو څخه په ځانګړي ډول په واټونو کې د د مبارزې انګیزه اخیستای.
کتم بلومړیو کې د طالبانو حکومت د میرمن صدیقي نیول نه تایید او نه هم رد کړی وو. خو د سلواغې په 18 د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد تورونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې د میرمن صدیقي او د زده کړو د برخې د دوو نارینه فعالانو له قید او شرط پرته خوشی کېدو په تړاو د بخښنې نړیوال سازمان د غوښتنو په غبرګون کې دا وکړه چې د اسنادو او شواهدو پر بنسټ دوی د غیر شرعي او قانوني کړنو په تور نیول شوي دي. خو یو شمېر معترضو میرمنو هغه مهال ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ادعا رد کړې او وی ویل چې منیجه صدیقي هیڅ ډول غیر قانوني عمل نه دی ترسره کړی او یوازې د خپلو بنسټیزو حقونو لپاره د مبارزې په تور نیول شوی. د تر دې مخکې هم د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو د میرمن صدیقي د خوشي کېدو غوښتنه کړې، خو ظاهرا د طالبان حکومت تر اوسه د دوی غوښتنې نه دي منلې.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله ټول ښځې وې.
لیا وړ خاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نوري وای مونږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو اعتراضي خوځښتونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د افغانو سیاسي جریانونو په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې په غبرګون کې په خپله دویمه ګډه اعلامیه کې د موضوع راپورته کړې ده. د دغو جریانونو یو شمېر مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوحې غونډه ناکامه بللې او ویلي دي چې په دې غونډه کې د ټولو ښکېلو خواوو ګډون ته پاملرنه باید شوی وي. تفصیل علاوه د سپوږمۍ اورو.
د افغانستان په اړه د دوهې وروستۍ ناستې ته په غبرګون کې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاسي جریانونه او د ښځو د حقونو سازمانونه وایي چې د افغانستان د کړکېچ په حل کې د طالبانو پر رول یو اړخیز ټینګار به خنډونه رامنځته کړي. د ملي مقاومت په نوم شورا، وحدت اسلامي ګوند، د ازادۍ جبهې او د افغان ښځو د یو شمېر اعتراضي خوځښتونو په ګډون دغو سیاسي جریانونو د پنجشنبې په ورځ پر خپله دویمه ګډه اعلامیه کې وویل چې د دوهې په غونډه کې داسې کومه نتیجه نه ده ترلاسه شوې چې له مخې یې د تیرې نیمې پیړۍ ناورین د حل لارو ریښو ته رسېدنه پکې وي. د دغو سیاسي جریانونو په اعلامیه کې چې د دوهې غونډې ته نه دي بلل شوي، ویل شوي چې د افغانستان اساسي مسله د خپلواکۍ د حق او د افغانستان د خلکو د بشري حقونو بیرته راګرځول دي چې له افغانستان څخه غصب شوي دي. د دوی په وینا دا ډله تروریستي ده او تر څو چې دې مسلې ته پام نه وي شوی، د وضعیت د بیرته ټینګولو لپاره هر ډول هڅې د افغانانو له زیان او نړیوالې ټولنې ته د زیاتو لګښتونو پرته بله ګټه نه لري. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې د ناورین حال ټولو ښکېلو اړخونو سره په رغنده تعامل کې ده، خو یو شمېر سیاسي خوځښتونه او د ښځو له حقونو څخه د دفاع بنسټونه چې وایي د دغې ګډې اعلامیې غړي دي هم د دوهې ناستې پایلې ناکامې ګڼي. د افغانستان د ملي هدایت ګوند ویاند داود فیضی ازادي راډیو ته وویل:
نشسته و نتایجش یک
زه دا غونډه او پایلې د ملګرو ملتونو لپاره یو لوی ناکامي ګڼم. دا به هغه وخت بلیالي و چې د طالبانو په ګډون د جګړې کېلې خواوې د ازادۍ لپاره متحده جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه د یو بل په وړاندې او د ځینو ډلو او سیاسي ګوندونو ځانګړي استازي هلته حضور درلود چې د اوسنیو شرایطو لپاره اغېزمن تمام شوی وه او اساسي بدلونونه یې راوستي وه.
د شنبهای ارغواني غورځنګ مشرې مریم معروف آریان هم ازادي راډیو ته وویل:
فضلونو د ملګرو ملتونو لخوا د افغانستان د کړکېچ د حل لپاره د ځانګړي استازي ټاکل یو ناکامه او ناسمه پرېکړه وه. نو ټول مخالف ګوندونه او خوځښتونه افغان ولس او افغان سیاستوال لپاره اړینه ده چې د افغانستان په اوسنی حکومت باندې توافق وکړي. په افغانستان کې د طالبانو خپل سری مشروع دیموکراتیک او غیر متمرکز حکومت دی.
د دغو سیاسي جریانونو د دویم اعلامیه په اړه مو وغوښتل د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو ویاند یې ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو تر دې وړاندې طالبانو تل ادعا کړې چې د دوی حکومت ټول شمول دی، د ټولو خلکو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه پکې خوندي دي. تر دې وړاندې دغو سیاسي جریانونو چې شمېر یې ولسو بنسټونو ته رسیږي په خپله لومړۍ اعلامیه کې د ملګرو ملتونو له عمومي منشي څخه غوښتي وو چې د دوهې په ناسته کې د افغانستان ټولو ښکېلو سیاسي اړخونو ته په برخې ورکولو سره د یوې هر اړخیزې ملي پروسې له لارې د افغانستان د اوسني حالت د بدلون او د ناورین د حل لپاره یو قانوني حکومت جوړولو ته زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم په غزه کې د جګړې جزئیات ته تم شو. د اسرائیل د بیرنیو حالاتو ادارې ویلي دي چې نن د فبروري د 8مه د بیت المقدس ښار ته څیرمه په لویدیځه غاړه کې د اسرائیلو امنیتي پوستې ته نږدې درې فلسطینیانو په موټر چلوونکو ډزې کړې دي. په پیښه کې یو تن وژل شوی او د یوې ښځې په ګډون 15 نورو ټپیان شوي دي. پولیسو د ټپي شوې ښځې روغتي حالات د اندېښنې وړ بللی دی. اسرائیلي پولیس وایي د امنیتي ځواکونو افسرانو او ملکیانو په ډزو سره دوه فلسطینی وسلوال برید کوونکي وژلي او یو بل ټپي کړی دی. د پولیسو په خبره برید کوونکي د لویدیځې غاړې د بیت لحم اوسیدونکي و. د رویټرز خبري اژانس راپور پر بنسټ د حماس سخت دریځې ډلې د برید پر غزې د اسرائیلي ځواکونو بریدونو ته یو طبي ځواب بللی دی. حماس وسلواله ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل کیږي. په غزه کې د جګړې له پیل مخکې په لویدیځه غاړه کې تاوتریخوالی شتون درلود، خو د جګړې له پیل راهیسې په دغه سیمه کې مرګونې نښتې زیاتې شوې دي. د تېرې جمعې په ورځ د اسرائیلو په جنوب کې د فلسطینیانو په ډزو کې دوه تنه وژل شوي وو. بیت المقدس څیرمه بیا په لویدیځه غاړه کې د فلسطیني وسلوالو بریدونه په داسې حال کې دي چې نن د فبروري 22مه د غزې په جنوبي ښار رفح باندې د اسرائیلي ځواکونو هوایي بریدونه زور اخیستي. له دې وړاندې اسرائیلي ځواکونو ګواښ کړی و چې د ښار ته به ځمکني ځواکونه واستوي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې څه باندې 1.5 میلیون فلسطینیانو په رفح ښار کې پناه اخیستي، او په دې سیمه کې بشري وضعیت په اړه اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. پر رفح ښار باندې د اسرائیلو بریدونه په داسې حال کې زور اخلي چې تمه ده په اسرائیلو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي په غزه کې دوربند د ټینګولو هڅه هم وکړي. د حماس او اسرائیلو جګړه ورسره له هغه پیل شو چې حماس ډلې د 3 اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیلو بریدونه وکړو چې 1200 اسرائیلیان ووژل او 250 نور غزې ته راغمل ویوړو. د دغه بریدونو په ځواب کې اسرائیلو پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه وکړو چې تر اوسه د غزې د امنیت روغتیا وزارت په خبره باندې شاوخوا 9000 فلسطینیان پکې وژل شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم ورشو په دې اړه بر سره جزئیات واوري چې یو نوې څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغوني ځایونه له منځه تللي.
د امریکا د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز یو څېړنه ښیي چې په افغانستان کې لسګونه لرغون ځایونه د بولدوزرونو په واسطه تخریب شوي دي څو د سیستماتیکي لوټ لپاره زمینه برابره شي. په دې څېړنه کې چې د پنجشنبه په ورځ د بی بی سي د نړیوال سرویس لخوا خپره شوه راغلي چې د سپوږمکۍ د انځورونو شننه ښیي چې دا لوټل په افغانستان کې د پخواني جمهوریت پر مهال پیل شوي وو او په 2001 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته هم دوام لري. همدارنګه ویل شوي هغه لرغوني ځایونه چې په دې جریان کې زیانمن شوي لرغونتوب یې د برونزو او اوسپنې دورې ته رسیږي او ځینې یې له میلاد څخه زر کاله مخکې پورې اړه لري. په دې څېړنه کې ویل شوي چې تر ټولو زیات پیژندل شوي ځایونه د افغانستان په شمالي ولایت بلخ کې دي. د شیکاګو پوهنتون د کلتوري میراثونو د ساتنې مرکز څېړونکو د سپوږمکۍ د انځورونو او نورو وسایلو په مرسته په ټول افغانستان کې له 9000 څخه ډېر لرغوني ځایونه پیژندلي دي. د بلخ ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم دغه موضوع تاییدوي. د بلخ ولایت اوسیدونکي میرویس صدا کوي چې په دې وروستیو کې په دې ولسوالۍ کې دوه لرغوني آثار په بشپړه توګه ویجاړ شوي دي.
د دوو لرغونو ځایونو څخه یو یې د خلکو پر مخ تړل شوی دی ځکه هغه یې ویجاړ کړی دی. حج پیاده او برجا یاران هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې یو شمېر طالب چارواکو ادعا کړې وه چې لرغوني آثار یې کشف او یا له قاچاق وړونکو څخه یې ترلاسه کړي او له قاچاق څخه یې مخه نیولې ده. په همدې حال کې یو شمېر لرغون پوهان او د فرهنګي او تاریخي چارو کار پوهان وایي دا د حکومتونو دنده ده چې د تاریخي ځایونو د ساتنې په موخه د غیر قانوني کیندونو مخه ونیسي او د عامه پوهاوي په برخه کې هڅه وکړي. د فرهنګي او تاریخي چارو پوه غفور لیوال وایي د افغانستان په هغو سیمو کې چې د مرکزي حکومت تر واک لاندې نه وي د لرغونو آثارو لوټېدل په اویایمه لسیزه کې پیل شوي او ښایي د طالبانو حکومت د بې غورۍ له امله تر ننه دوام لري. نوموړي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
پرته له دې چې یو مسؤول مرکزي حکومت د دې مخه ونیسي او د ملت عام شعور پورته شي په دې برخه کې ولس تاریخي آثار خپل شتمني وبولي او د خپل ملي شتمني د لوټ مخه په خپل ولس ونیسي لپاره مرغ بلالار د اوس لپاره په نظر نه راځي.
افغان لرغون پوه نیک محمد مستندی غوري هم لازادي رادیو سره په خبرو کې پر دې مسلې ټینګار وکړ.
خله ساعت تاریخي کې دارای اهمیت خاص تاریخي است
باید ټول هغه سیمې چې خاص لرغونی او تاریخي ارزښت لري امنیتي پوسټه ولري او د خپل سری کیندونو څخه مخنیوي وشي چې له بده مرغه دا کار له کلونو راهیسې په افغانستان کې روان دی.
سالهای متمدی در افغانستان کار جریان داشته.
د یادونه وړ ده چې د ړنګ شوي جمهوري نظام چارواکو تل د لرغونو اثارو د ساتنې خبرې کړي او ویلي دي چې د دغو اثارو د لوټېدو مخه نیولې ده. د تاریخي مسایلو یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ پر مهال په بامیان کې د بودا د سترو مجسمو ویجاړولو ته په اشاره سره طالبان د تاریخي ابداتو په ساتنه کې په بېغورۍ او له اسلام څخه مخکې اړوند د ډېرو لرغونو اثارو په ویجاړولو تورنوي.
اوس به هم کنړ ته ورشو او له کډوالو سره د مرستې په اړه تفصیل واورو.
په کونړ کې د افغاني سری میشتي ریاست مسولین وای له پاکستان څخه په زوره درابستل شو کورنۍ څخه یې 250 سره د خوراکي او نورو اړینو توکو مرسته وکړه. د یاد ریاست مطبوعاتي دفتر مسول محمد اسماعیل د بشل شو توکو او اندازې په اړه ازادي راډیو ته وویل
په کونړ کې د افغاني سری میشتي لوري راستانه شو کډوالو کورنۍ سره د لس قلمه خوراکي توکو مرسته ترسره شوه. یاد خوراکی تو کی چې ترکیه هواد لخوا تهیه شیو پکې هرې کورنۍ ته 50 کیلو وړو لس قطې شیدې 2 لیټره غوړي درې پاکټه مکرونی لس بوتله د لوخو وینځلو شامپو درې قطې د جامو وینځلو پاوډر و تختې کمفلی لس جوړي مختلف نوع البسه او یو جوړ بوټان شامل وو پکې هرې کورنۍ ته ورکړل شي.
هغه به کومې کورنۍ چې لمرستو پاتې دي هغوی ته به هم دې ته ورته کومکونه ورسیږي. له پاکستان څخه په جبر راوستل شوی کورنۍ وای هلته په تیرا نږدې نیمه پیړۍ کې ځانونو ته کاروبارونه او د ژوند اسانتیاوي برابرې کړې وي، خو د پاکستان حکومت داسې چلن ورسره وکړ چې هغه هر څه ترې پاتې شول او دوی خالي لاسونه له ډیورن کرخې راواړول. اوس چې له سری میاشتې څخه مرستې ترلاسه کړې پرې خوشحاله دي. محمد ګلاب او عزت الله
پاکستان کے معذور اوس راغلی کډوالو ته افغانستان ته راغلی دسرې میاشتې موږ مننه کوو چې په دې لنډ او تنګ وخت کې موږ سره چارجي دي مرسته.
پاکستان کے معذورینو اوس راغلی دا دسرې میاشتې تر وخت یو د غړو د تر مننه کوو لازم همکاري سره وکړه.
پاکستان د 2023 کال په اخیری میاشتو کې په ښکارا په زور د بیا اسناد او افغانانو دراوستلو لړۍ پیل کړه.
تاسو له پیغامونو
سلام ازادي ازادي سلام خدای خوشاله کوم یو لرزه یو د جمله متقاعدین او نایمه دي سخت مشکلات سره مخامخ دي. درې کال کې د طالبان ولې د موږ تقاعد نه کړي موږ خو نه چول کړای نم چا پاول کړای نم څوک وژلې دي نم خیانت کړای د ملک نو جاسوسان غلامان و دغه تقاعد پیسې ولې نه کړي خو نشر کړی چې لای کوپلیاز خدا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز ساحل د غزنی ولایت د یکو لسالی څخه می پیغام ته پریږدم. نو ز لزادی جو د هلرم سیما پیغام نشرکا تر لورپونو چارواکو په هله باندې سی ورسی ځکه دا د انجنیر کوم مکتبونه دي د شپږم ټولګي پوره دم به څنګه شو خلاصي ځکه کنار نه د ذکر حق لري خجنم د ذکر حق لري خدا پاک دې خجنه او کنار نه په دوه پرس کړای ده نو به یې زر تر زر د اخلاص او سلام به احترام.
السلام علیکم. دا شیخ صاحب دې امیر المؤمنین دې پاتې خو په څنګه کې دې د دولت په یفار مزوم ملت زه څو کوو دا شیخ خو په څنګه کې دې راو موږ نه پوهېږو درې کاله د مخه پر دغه افغاني خلک لانېدل نن پسې پر دغه کالدارو خلک ټکوي دا څنګه اسلامیت دی دا څنګه مسلمان کورونه چپه کوي خلک پسې وي خلک ورکېږي یو سړی دوام غږ نه شي کولی د خدای روي میډیا یې نهشته چا سړی شي خو بله چې خپل د ژوند نه نور بېزار وي دا څنګه اسلام دی دا څنګه دی د قرآن عالمان خلق دری بدر که خلق خوار زار که خلق دما شام دوڑی ندری کثیر چوک وای صدا از مر مخالف از تو گور دما ای دین را تکا و چان نکونتا ان به و ما شام نو ور کی ورور دد بس خپل پرزان خپل غوانی لری نور پنځم امیا شکاوله سنور دغه مزمن ملت ژاغ ټوک تو الله خیر والسلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دایمنی مې کې درته تازه دی اوردونکو پروګرام لري خو تر هغه وړاندې لند خبرونه. په غزنی کې طالب چارواکي وایي نن دوه تنه د علي لالا سیمې په یوه فوټبال لوبغاړي کې په محضر کې دم کړل. طالبان سره محکمې نن د فبروري 2 په اعلامیه کې ویلي ده دغو کسانو د قصاص پرېکړه د دوی د مشر ملا هیبت الله خانزاده د فرمان او درې محکمو له حکم وروسته شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي ځل بیا ویلي زده کړه پر ښځو نر فرض ده او افغانستان حق مهال پرمختګ کولی شي چې نرو ښځې زده کړې وکړي. هغه له ستانگزي نن د څرګندونې په کابل کې د نجونو دیني مدرسې په فراغت غونډه کې کړې دي. هغه له ستانگزي له دې وړاندې هم ویلي هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د ښځو تعلیم فرض ده. وخت طالبان له ستنې وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر ټول تعلیم بندیز لګول شوی دی. د امریکا او تهران امریکا د تهران او مسکو ترمنځ فوزي همکاري ته باندې فني سروې له ایران څخه روسي ته د څو بالټیک توغندیو د لیک راپور کړی دی. روټرز خبري ایجنسی چې شنبه پورې راپور کړی چې ایران د روان کال د جنوري راهیسي په څلورو بستو کې په سلهاو توغندي روسي ته انتقال کړی دی. یو ایراني چارواکي د نوم له خوده په شرط روټرز ویلي چې په راتلونکو څوونو کې به نورې بستې هم روسیه ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان د زده ریډیو سره خبرې کوي لکه څنګه دوی کولای شي د لړ مستقیم خپل نظر څرګند کړي خو دا غو خبره د ایران او روسیې پوزي همکاري هغه څه دي چې ټول نړۍ باید ورته اندېښمن شي. او د افغانستان د فوټبال د والیبال غوړه لیک د دریم پړاو سیالي او نیمه پایلو بدن پنځمبه تر سره شو او د پایلو په لوبډله معلوم شوې. د والیبال فدراسیون د خبر پر اساس باندې په دمرنی نیمه پایلو به کې ملبلات د هندوکش او دویم نیمه پایلو به کې بوست سپینغل لوبډله تماتي ورکړه. پایلو به د جمعې پورې د کابل پر وخت ماس په خیندو بجو وروسته د عمر پلاته او بس لو پلان ترمن پر سره شي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو مسلو پیغامونه راته پریخي لوچکالی نیولې تر مخابراتي ستونزو او د غراز بے وزلی پوري. په دې پروگرام کې تاسو له متخصص ډاکټر صاحب سره مرکه هم اوري. دغه متخصص ډاکټر په افغانستان کې د سرطان ناروغي پر څرنګوالي غږیدلې دی او دا چې د سرطان ناروغي درملنه او تشخیص په افغانستان کې څومره امکان لري په دې اړه باندې هم معلومات اوري. د پروګرام په روسي برخه کې د ورکشو وزانو د لاټ پروګرام لاندې برخه هم لري یادمه باسي خو پایل ستاسو په پیغامونو کو.
السلام علیکم. محمد حنیف الهام د زابل ولایت مرکز کلات نام دا پیغام درته پرېږدم. د زابل په مرکز کلات د تورې په سیمه کې چې کوم بند باندې کار شروع ده خوشبختانه به درته ووایم چې د بند نیوی یا 15 سلنه کار بشپړ شوی دی. واز 15 سلنه یا کار پاتې ده نو ان شاء الله په راتلونکي کې به هم دا کار بشپړ شي او دا دمب نور ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. نو زه په دې باندې باورې یم که چیرې په هیواد کې همدغه بنسټیز حیاتي کارونه یا پروژې پر لار باندې واچول سی او پر دغه پروژو باندې کار وسی په ډیر چټکۍ سره به ان شاء الله زموږ دغه د وچکالۍ ستونزه حلېږي. نو دا یو داسې دم جوړ سوی دی چې واقعیت هم د ډیر لری لری ځایو څخه خلک ورته راځي سیل ته او ډیر یو بنسټیز کار سوی دی. ډیر زیات کار سوی دی. اپرین دې پر همدغه انجنیرانو وي چې د هیواد لپاره هم د اصل نستلې کې دن کې او نه هېریدون کې خدمتونه کوي. نو خدای دې وکړي چې همدغه د خوشحالي خبرونو نور هم په هیواد کې ډیر سي چې همدغه بندونه جوړ کړي زموږ بیان دی وبره او ګرځوي او دغه وب مهر کې را مهارې کړي را وی ګرځوي دمې کړي تر څو زموږ د وبو هغه کومه سطح چې لاندې شوه سوي د همدغه بیرته راپور ته سي او زموږ کړي د زوریدلې ول اسلام دغه ستري څخه وژغورول سي. نو د حکومت استاد څخه ډیره زیاته مننه د سیداغه سي حياتي او بنسټیزو کارو ته مخه کړی ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حمید الله جزید هلمند ولایت کجکیول سوالی و سیدونکو يم. دا هلمند ولایت کجکیول سوالی خو د پخواته هم د سیو صحرای سیمه ده او په دې سیمه کې د زما په پیاسر د شلو کلونو را په دې خوا ټول طالبان واکمنان دي. په دې منځ کې داسې کیسه نشته چې یو ابل ته ګلان ورکړي یا داسې، نو دا خبره هیڅ په دا خوا کې نشته او نم رواج ده او نم څوک اجازه ورکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو کارکون کو اور ریڈنگ کو سلام نو ہم گل ولیم دے ہلمند کے جکی ول سوالی تاج بابا دس سیدنگ نو جی دے راس پداش کی ور مشتا بیسم خدا سسٹم کاران سم دا گشتن دے شی بیسم خدا مشتا کشیش.
السلام علیکم زما سلام دی ملا یعقوب اخونم لا فاضل اخونو دی ټول مشران ته ورسی زدا دروشی دانو موریم زمش کور په ترخنه ور کې دی یار سره یې درک لري یار طالب یې درک لري زما څخه درې شهیدان بیا سترګو بیا سروتللی دی د دې دنیا څخه ما په سترګو د دوی سترګې نه دی لیدلې د دوی داسې ځوانۍ خاورې سوې چې د دوی ځوانۍ په داسلو نه پرو کې د یوه ځواني نه دغه پسخان مو نه ولې د شهیدانو په پلرو په منده ووهئ چې تسې ویل تس ول د شهیدانو منډې و پلرو ناسته و مکې شریفې ته منډې خو دې الله په بلا سې تسې ول د شهیدانو پلرو ناسته و مکې شریفې ته موږ ولاړ سو ول د لارې خرڅ یدی ورکوي د جیب خرڅ دې ول دی راواخي موږ خپله چې د عیال غله درلودله لا مو خرڅه کړه لا مو خرڅ ور برابر کړي لا مو هغه د جیب خرڅ ور برابر کړي تسې را ولاړ سو دوی مو پرېښووله چې هر شعبه والا وو هر دلګۍ مشر وو هغه تسې مکې معزومې ته واستوئ دا نو ولاق ما پر خوله باندې تسې راځي له دغه چې وم خدای دې ستسې اچ قبول کړي زړه مې درد کوي دا بیا لاسو بیا پښو دا په زړه سوري دا په زړه نه یو کوګل ولاړ دی دا مو څنګه پرېښول تسې ولې داسې کوئ تسې ولې داسې جپا د دې شهیدانو د منډو و د پلرو سره کوئ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند څخه د ازادي رادیو ته د پیغام پریږدم. د غزمش د هلمند په ګرمسیل ولسوالۍ کې د کوشنیانو خوارزواکي چې د به اندازې زیاته شوې ده. نو مخکې کلو کې د دوه درې کاله د مخه به دغه دبلیو پی والا دغه د سوی تغذیه مواد راوړل د کوشنیانو لپاره چې کوشنیانو په سوی تغذیه مرزي اخته و نو دغه مواد یې ورکوله. نو دا ډیر وخت کېږي د دوه کاله کېږي د سوی تغذیه مواد چې د مشکل نکان ته چې موږ هر وخت ماشومان بوزو دغه مواد چې پښتنه ځینې وکوي نه دي راغلي نو کم سوي دي. نو زموږ د سیاتې امیه والا څه دا غوښتنه ده چې د نورو خیره بنسټو سم دا غوښتنه ده چې دغه د هلمند ګرمسیر ولسوالۍ ته پام وکړي چې دلته بیا اندازې زیات ماشومان په دغه سوی تغذیه باندې اخته دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارمندانو ته سلامونه نیکې هیلې. نو نن مې تاسو یو رپورټ واورید د یو خورکۍ وید ما ورور دی په ترکیه کې. نو درې میاشتې کېږي چې هلته دا په زندان کې دی. نو زه وایم دا حقیقت دی. نو زما خپله ورور دی د نهمه میاشته چې اوس هم هلته برحاله بندي دی. نو ډېر بد شرایط دي، بد حالاتو کې دی. یعنی ډوډۍ ورته سمه نه ملاوېږي، زنګ کولی نه شي. په میاشت کې یو زنګ راوکي هغه یو دوه دقیقې یو نیمه دقیقه وغږېږي رانه کټې کې. او بل د ژمي واقعا خوري وایي چې بندي دی اوسه پورې ده چې دی په خپل کومه کالیو کې چې بندي مغه کالي اوسه پورې په ځان کې دي. نو د حقیقت دی ما ډېر خپله ډېر کوشش وکړه چې خپل ورور ته مې کالي او کورتۍ د ژمي د سامان ورورسو مخه ونه شوه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو خبرون ته منتظر اسیستې دا غوښتنه مې د طالبانو مجاهدونو وړونو څنګه چې دا مشکل د تندې د اوبو څنګه ترجیو د څنګه د اوبو سره په عذاب یو د طالبان څنګه دا غوښتنه ده چې دا ماسی دیگر د مکمله باندې کې مشته دی پر ماجد باندې یو یو څرخکی برمو ودرې ودی وي موږ خپل څنګه اوبو سره په عذاب یو. نو دوی مرستې بشي نو داسې کوي اوس یو اوس رایته ورکړي یو اوس رایته نه ده ورکړي هغه د تنې سره مخکې بالانو واوري موږ بیخي در په در یو. زه جمعه ګل افغان یم د پرات څنګه خبره کوم قربان سم الله دې عزت.
السلام علیکم. د ازادي رادیو محترم کارکوونکو ټولو ته زما د طرفه سلامونه قبول کړئ. خدای جو کی چې جوړ روغ یاس دا درغنداو د کندهار درغنداو د ولسوالۍ سره هیڅ کم کومکونه نه کیږي. خلک په ډېر دربدری کېږي، وچکلي ده. باید دغه د مرستې پروګرام جاری وساتل شي، خصوصا ارغنداو ته. ارغنداو چې دی ډېر ځپلی دی. ستاسو د توجه څخه مننه. سلامت اوسئ.
السلام علیکم آزادی رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم بعد له سلامه زما نوم پیدا محمد اصولی دی غزنی ولایت ناوې ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د آزادی رادیو شروع سوې ده له هغه راسې زه اورم تعقیبوم یې ښې خپرونې لري ډېر په زړه پورې پروګرامونه لري په ټولو پروګرامو کې زما د آزادی راډیوي مجله ډېره خوښېدله خو متاسفانه اوس په ناوه کې سمنه اورېدله کېږي نور د ټولو کارکوونکو ته مبارکي وایم خبر نه یم راډیو مې هم خرابه ده چې دا څه وجه ده چې دا نن د راډیو په هکله تاسې خبر ورکړی ده پر واټساپ باندې نو بیا هم مبارکي درته وایم چې کلیزه یې ده که چې ده نور معلومات نه لرم پر خدای مسپارم السلام علیکم
السلام علیکم د آزادی راډیو کارکونکو څنګه یاست په خیر یاست خدای مو وساته ور دغه د بي سي ام خدا په بغني کې ستاسو د هلمند ولایت بغني په ولسوالۍ کې ورور سمې کاټان نسته ودناله میرواز خدا موږ ته څه ګټه کوي تاسو خدا زموږ ږغ په آزادی راډیو کې شیر کې چې سمې کاټان یا د بغني ولسوالۍ ته ودانه سمې کاټ نسته نه پورپو پیدا کېږي نسته دغه سپه واته زر دي دلته ستانه سمې کاټان نو تاسې دا زموږ شیر کې چې ور دا سمې کاټان راوي دلته
د آزادی راډیو کارکونکو ته نیکې هیلې احترامات ښې پیرزوینه وړاندې کوم الله دې وکړي چې جوړ روغ یاست نو وروره موږ مخکې هم دا خپل غږ پورته کړی دی زموږ د غږ رسولو یوازینۍ منبع آزادی راډیو ده خدای دې وکړي چې تاسو دا زموږ پیغام د حکومت مسؤولو چارواکو ته کښېږدې موږ د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ څخه خبره کوو د هلمند ولایت موساکله ولسوالۍ د کجکي ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ د دې دشتو اوبه ډېرې ټټې سوې دي اوبه یې ډېرې لاندې تللي دي خدای پاک دې وکړي چې د حکومت چارواکي موږ د دغه اوبو غم وخوري او موږ ته یو بندونه جوړ کړي یا ولې راوکاږي زموږ د موساکله د رود اوبه هر کال چې کال ابي اوبه ټولې ځي د هلمند پر رود ګډېږي او بیا د ایران پر خوا باندې ورځي نو خدای دې وکړي چې د امارات چارواکي زموږ غم وخوري او موږ د دې سخت حالات څخه راوباسي
السلام علیکم سلام سید علی رادیو ته سلام ورور ګلنده د کتر غونډه چې د هم دې ګوره غاړه مې چې د خلک دروغ نه وایي رسنۍ نه مخلوق د پکر سره د غدې هیڅ شوق دې نه مني زما دې په خپل کسمې کوم دې سزا تر مونږ د ټول افغانستان کا شزه د کندر دې ګرد پر پازه دې رسنۍ نه چات سړی وځي پکر بیا کاری بیا خپل ځانه بل څوک نه مني خپل ماشونه اخلي خپل په کورزندانو کې سپاره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د فاسدې ادارې خلک یې اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو نه پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دې سره لاس دي جانان زموږ په سرنوشت لوبې کوي هله خلک بېښه نه په څنګ دي وروره په والله که هېڅ څوک یا درواغ یا پس ولېست نه غریب نه نه ګاډیوان والله خدای خپل یو فضل کړي دغه زموږ د غدغې رسنۍ چې نشر کوي وروره موږ خو والله والله ناسې د علاو دربار
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریښي وو په دې هله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او هغه کوم ستونزې چې تاسو یاد کړې هغه ستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
ته تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 22 201
سرطان یو وژن کې ناروغي د خوختیا پلان وای چې په افغانستان کې هم د محل د سرطان د تشخیص دوه مرکزونه یوازې په کابل کې فعالیت لري او د غرس په زونونو کې هم د سرطان د تشخیص مرکزونه شته. سرطان څه ډول ناروغي ده؟ په افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو مې د سرطانی ناروغیو د متخصص ډاکټر محمد امین یمال نظر پوښتلی دی.
سرطان مو په مجموع داسې تعریفو په ساده ډول چې د په بدن کې د حجراتو د غیر نورمال نمو او د کنټرول نه بیرون نمو ته سرطان وایي. سرطان لاملونه مختلف لاملونه کېدای شي، محیطي عاملونه دي، جینټیکي یا فاميلي عاملونه دي، او د انسان لایف سټایل موډیفیکیشن ورته وایي یا ژوند خاص لري او قدم کې محیطي عوامل دي چې پاره کې گرد غبار شعاع او په انسان کې ټول نه مهم چې دی خلک چې زمونږ په شمالي علاقو کې ژوند کوي یا ساحو کې خصوصا دوی د لاندې غوښې خوري هغې باندې مالګې اچوي چې دا ټول نه زیات د سرطان خطر فکټور زیاتوي. او متاسفانه زمونږ د مری یا د معدې سرطان زیات عوامل او زیات مریضان چې دي هغه د شمالي علاقو دي، یخو علاقو خلک معمولا د تخار او د بدخشان خلک دغه اوسیدونکي په دې مرضی مبتلا کیږي.
په افغانستان کې کوم ډول سرطان ډیر عام دی ډاکټر صاحب؟ ځکه ستاسو سروکار ورسره دی له ناروغانو سره د معدې سرطان، د ځیګر سرطان، که هم د وینې سرطان، یعنی د سرطانونو کوم ډول په افغانستان کې نظر نورو ته ډیر عام دی؟ اولې
معمولا په نارینه وو کې خاص سرطانونه دي چې هغه ډیر عام دي. په نارینه وو کې لکه پروستات سرطان دی، د مری سرطان په نارینه وو کې عام دی، د معدې سرطان په نارینه وو کې عام دی، او کوم خاص سرطان چې په ښځو کې عام دی هغه د سی بی سرطان دی یا موږ ورته په ساده اصطلاح تای وایي د کی سرطان زیات دی، او همداسې د رحم او د تخمدان سرطانونه په ښځو کې زیات دي. او بیا نور سرطانونه چې دي معمولا د کولمو سرطانونه یا د داسې د پښتورګو سرطانونه، دا په خاص جینټیکي عواملو پورې او د انسان د ژوند په تغیراتو پورې یا زندگی پورې اړه لري. زیات نو معمولا په افغانستان کې زیات سرطانونه چې د مری سرطان دی او د معدې سرطان زیات
په افغانستان کې. دغه تلاسیمیا پیښې هم ډېرې دي. دغه تلاسیمیا یا د وینې کمول چې په هرو دو میاشتو کې یا په هر یوه میاشت کې یا په هرو څو میاشتو کې ناروغ اړتیا لري چې د وجود لپاره نوې وینه واخلي، دغه تلاسیمیا له سرطان سره څومره اړخ لري؟ خصوصا د وینې له سرطان سره څومره اړخ لګوي که نه هغه بېله ستونزه ده او د وینې سرطان بېله ستونزه ده؟
تلاسیمیا معمولا موږ ورته د وینې سرطان یا د تورې سرطان نشو ویلای. دا د وینې یو د سرو کرویات یو قسم نه مریضي ده چې سرو کرویات چې کله د تورې نه تیریږي هغه هلته ځان ته تغییر نشي ورکولی. او معمولا تورې موږ په ساده اصطلاح وایو چې هغه د منځه وړه وي خوري. په دې حالت کې تورې هم وړیږي او د وینې سرو کرویات هم کمیږي چې مریض معمولا په اول وختو کې کمه وینه اخلي او وروسته د ژوند په آخري مرحلو کې زیاته وینه اخلي. چې همدغه زیاته وینه اخیستل د مریض د مرګ سبب کېږي. او معمولا دا د وینې سرطان نه وي، دا د وینې معمولا جینټیکي مریضي وي نه د وینې سرطان.
او دغه د سرطان مرکزونه چې تاسو یاد کړئ دوه دانې دي په کابل کې بیلابیل روغتونونو کې. دغه مرکزونه کې ډاکټر صاحب د درملنې امکانات څومره دي او تشخیص څنګه کیږي؟ یوازې په همدې دوه روغتونونو کې او کنه په زونونو کې هم داسې روغتونونه شته چې هلته پکې سرطان کم تر کمه تشخیص کیدلی سي؟
خوشبختانه چې اوس مهال په افغانستان کې په کابل کې دوه مرکزی د سرطان مرکزونه لرو چې ما مخکې یادونه وکړه. په دې مرکزونو کې تر ډېره حده تقریبا کومه چې د 90% نه زیات په دې کې د سرطان تشخیص هم کیږي او تقریبا د 50% پورې په دې کې د مرکزونو کې د سرطان عملیاتونه یا تداوی هم کیږي. او متاسفانه کوم وایو موږ اکثره تقریبا شلو نه ونه تر ډیر شي پرې سره پورې مریضان داسې هم دي چې ورسته د عملیاتو نه شوا ته ضرورت لري چې همدغه شوا موږ په افغانستان کې نه لرو او بیا یې نږدې ګاونډي هېوادونو ته لیږو. او لیدین ته تاسو بل پوښتنه وکړه چې بغیر له مرکز نه موږ په معمولا د سرطان وزارت په مزار شریف کې او هرات ولایتونو کې هم د سرطان مرکزونه لري. والته معمولا کیموتراپی یا د سرطان واکسینونه تطبیقیږي او بیا چې کله مریض واکسینونه واخلي بعد یې بعدي تداوی لپاره یا عملیات لپاره کابل مرکزی برختون ترالی چې دا هم د مریضانو سره په خپل وخت زیات کومک کوي ترڅو د مریضانو کابل ته راتګ او هغه د سرخوږی سبب نشي.
د سرطانی ناروغي او متخصص ډاکټر محمد امین یمال و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوریدونکو د پروګرام وروستۍ برخه د ورکشو عزیزانو د لټې پروګرام لاندې برخې ته ځانګړې شوې چې دا پیغامونه او دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړې ده.
د نادرکی اعلان. عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبې ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: 0 5 2 2 1 2 او بل شمیره ده: 0 1 1 9 1 9.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټولو مینهوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مله کابله. زمونږ یو ورکشوی عزیز چې تقریبا 4 کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه صف کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب یې نوم دی، داسې د 8 دېرشو 10 دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانقده سړی دی، برابره ږیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، 4 5 کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو مونږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمونږ د واټس اپ شماره ده، البته زما د واټس اپ شماره ده چې 4 ساعت خلاص وي انشاءالله چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: 0 4 14 15 3. یعنی 0 1 1 4 1 5 0 3. بلا اتصالات شماره ده، غم در توان چې ساده شماره ده: 0 58 1 9. یعنی 0 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سلامونه د ازادي رادیو مینوالو ټولو ته خاص او ځانګړي سلامونه کوم په دې هله چې ټول راتره کړو د صحت جامع فرتن وي ګډونوال سرتاج ننګرهارې مو بیا در سره له مزار شریف نه یم چې د مزار شریف بلخ خار نه زمونږ د یو ملګري ورور نادر کشوې دی که هر چاته معلومات وي د ورورې او بیا د زړه له همدردۍ دې را سره په دغې شمارو برخوال شي لومړی کې اتصالات 0 شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت بله شماره ایم ټی ان ده 0 اتاویا 903 904 وروستی روشن نمبر وایم 0 شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا بل بیا وایم چې ماشوم له مزار شریف بلخ ښار نه درکه شوی دی. شمارې وروستیو کې تکراروم، صفر اووه سوه شپږ اتیا شپږ شپېته پنځه پنځوس څلوېښت، صفر اووه سوه اتاویا نهه سوه درې نهه سوه څلور، صفر اووه سوه شپږ نوي شپږ شپېته څلور اتیا پنځه اتیا، صفر پوره اووه سوه افغان نمبر دی، صفر پوره اووه سوه نهه سوه څلور څلوېښت نهه سوه یو څلوېښت. په دې هیله وروره که چې پیغام راته نشر کې تر پای او په بار بار نشر کې به تاسو زار پکې ښه وختونه او د الله په مات.
ګران وروره سرتاج ننګرهاری، تاسو په خپل دغه پیغام کې د ماشوم نوم نو ذکر کړی، نو موږ خو ستاسو دغه پیغام خبرو، خو به تر بده وي چې تاسو په راتلونکي کې دغه پیغام یو ځل بیا ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ماشوم نوم او ځینې نشانې هم یاد کړئ. مننه.
سلامونه نیکی هیلی د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزان او دوستانو د خبرونې ټول اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کور نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دې ماته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمېره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور که د حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوۍ د مخې دې زما سره په دغه شمېره چې واټساپ هم لري تماس ونیسي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمت اللہ، اعظم حسین د فراه د ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه سره پر اړیکه یم. زما ورک ورک احسان الله په نامه د بورجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کاله کېږي چې نادرکه سوی دی، موږ د پاړه باندې هیڅ معلومات نه لرو. او عمر یې دی درویشت کاله یا څلېرویشت کاله. کوم ورور چې د ده په اړه باندې معلومات لري زموږ سره پر دوو شمېرو باندې د اړیکه نیولی شي او د واس مطابق جایزه هم لري: صفر اووه سوه درې اته سوه اته دوه سوه. بله شمېره وایم: صفر اووه سوه دوه شپږ سوه اوولس اته سوه یو څلوېښت. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی وسې شغلې طاهر روشن صاحب، تاسو ته هم دارنګ ټول کډرمنه اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول به راته روغ خوش خوشاله است. جامله ته ځندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي. کله چې موږ د ده څخه پوښتنه کوو، دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری ژبه یا پارسي وایي. تقریبا شاوخوا پنځه ویشت کاله کېږي چې داود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله ناکله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي، بس په همدې کارو باندې لګیا وي. که چیرې محمد داود هر څوک پیژني یا د ده محمد داود یې شناخته وي، نو کولی شي چې زموږ سره پر لاندې شمېرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمېره ده: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. شمېره یو ځل بیا وایم: صفر اووه صفر اووه یو څلور دوه اته یو نهه. یعنی صفر اووه سوه یو سل دوه څلوېښت اته سوه نولس. او دویمه افغان بسمې شمېره ده: صفر اووه صفر شپږ درې نه دوه اووه او صفر اته. نو همدغه شمېرې دي، دواړه دواړه زما شمېرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکېنۍ شمېرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمېرې دي راسره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي، د پوښتنه یې کړې چې د محمد داود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ دا انځورونه ورته لېږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چېرې هغه د ده اصلي کورنۍ زموږ غږ اوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پیل ویل تاسو ته سبا وخت شه چاره شسته پروگرام د خدای په امان.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلې شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپا دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.